کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په هلمند کې اسدالله الدین خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د ماین په چاودنه کې شهید سو. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري، او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې شهید شو. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د دایی ورور ټپي شوی دی.
په ډېر خوشنۍ سره یادونه کوو چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسېدلی دی. لدا سره یو ورور هم ټپي سوی دی، او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوی دي.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دایی وژنه غندلې او دایې پر رسنیو حمله بللې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هم په دې اړه د همدردۍ او غم شریکۍ پیغام خپور کړی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. الیاس دایی له کلونو راهیسې په هلمند ولایت کې چې د سختو جګړو شاهد دی خبریالي کوله. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2016 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه 4 کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ مودې پورې اړه لري. دا څېړنه په داسې حال کې کیږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په څرخي الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو 6 کلن ماشوم وژلی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنګ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ سوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر پوستو د طالبانو د حملو د مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکي بیا د مرګ ژوبله ادعا نه مني. بل لور ته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والي ویان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي.
په تیر 24 ساعتونو کې د کندهار په
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف کندهار به هدف
د دې په وینا د ماین جوړولو یوه فابریکا لمنځه وړل شوې او 150 ماینونه خونسا شوي. ښاغلی احمدي دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو استوګنځی لګېدلی چې په نتیجه کې یې 4 ښځې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې اوج ته رسېدلې دي. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان په یو ځای نشي سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نورې نړۍ په څیر په نیویارک هم د کورونا ویروس کووید 19 ناروغي پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبا به عملي کیږي د کورونا ویروس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر له لومړیو په امریکا کې د کورونا ویروس د ورځې شاوخوا 100,000 مثبتې پیښې ثبتېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
او سجی رڈو پا منزنی سپا دول شپجنیوی پا طول افغانستان که آره. پا هلمند که دا سجی رڈو خبریال الیاس دایی و بشل شو. دا خبریال شخ چوک خلی که بی؟ او ولی غلی که بی؟ دا زدی را دو دی سات پخبرونه که بدا هم واری چه از سرالیا پا افغانستان که دخپلو پوزیانو دا اداشوی جنگی جرمونو دا چیرنی لپاره یو زنگره چارنوال گماری نور مطالب هم لرو. دا سجی رادو پا روان خبرونه که وراندی دا افغانستان دا خپلواک جورنالستان در طولن لپخوانی مشر رحیم الله سمندر سره هم جغیدلیو جغیشو. رحیم الله سمندر پخوا پا کابل که دا سجی رادو دا دفتر رئیسو، خو مخ که تردی چه سمندر سبت ورشو او لدوی منل کوم چه پخبرونه که برخرا سره اخلی کابل تا ورزو لخپل خبریال اکرام الله اکرام سخا ورو چه دا الیاس دایی دا وجل و پاره بلا بل خبرگونونه را غند کرده. اکرام سب میره بانی
ارګ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د الیاس دایی وژل د رسنیو د رسا غږ د خاموشولو هڅه بللې ده. او په دې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویلي دي چې په هیواد کې تروریستي ډلې دغه ډول جنایتونه او بریدونه په ترسره کولو سره د بیان د ازادۍ او د خبرلانو رسا غږ نشي محدودولی، ځکه د دې اعلامیې په وینا باندې چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنۍ قانوني حق او پلاسراوړنه لري او دغه پلاسراوړنه په ډیرو کوښښونو او قربانیو باندې ترلاسه شوې دي. د جمهور رئیس له قوله په دې اعلامیه کې دغه پیښه په سختو ټکو باندې غندل شوې ده او د دایي له کورنۍ سره په دې برخه کې دغه شریکۍ مراتب څرګند شوې دي. لدی ورخوا د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه هم دا پیښه په سخت ټکو باندې غندلې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې خپل دایي شهید شوی او د غورور مجتبی محمدي ټپي شوی. که څه موږ په سیمه کې د روغتیایي چارواکو سره وغږېدو، د ښاغلي مجتبی محمدي روغتیایي حالات د ډاډ وړ یاد کړی دی. پکتیا پریس کلب هم په یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه غندلې ده او ویلي دي چې په دې برخه کې به خبریالان غلي پاتې نه شي او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به هڅې دوام ولري. الیاس دایی په هلمند کې ازادي راډیو خبریالو نن سهار په یو مقناطیسي چاودنه کې چې د هلمند پریس کلب ته په لاره باندې وو، دی خپل ژوند بایل الیاس دایی د محمد زوی په 1306 شپې د مریض کال کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د زیږیدل او خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې د چانجیر پالی لیسه کې بشپړې کړې وي. وروسته یې د دې ولایت په دارالمعلمین کې د ادبیاتو پښتو ادبیاتو په برخه کې تر 14 ټولګي زده کړې وکړې. خدای یې پای ونه بالا او په ارکوزیا په نوم باندې په یو شخصي پونتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې لیسانس واخیست. په 2006 کال کې رسنۍ سره خپل کار پیل کړ او لومړنۍ دنده یې د سلام وطندار رادیو سره په سیمه کې واغسته. آی ډبلیو پی آر او هلمند ملي رادیو ټلویزیون نورې هغه ادارې وې چې دایي پکې د ژورنالیزم لومړنۍ تجربې وکړې. وروسته یې په 2008 میلادي کال کې له ازادي رادیو سره دنده پیل کړه او له یوې لسیزې زیات کار یې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال په توګه باندې وکړ. الیاس دایي دوه میندې لري، شپږ خویندې او اته ورونه یې درلودل. واده یې کړی و او د مهربان په نوم باندې یوه کوچنۍ لور ترې پاتې شوه او نن بلاخره په دې پیښه کې د یو مقناطیسي ماین له امله ووژل شو.
اکرام صاحب، تاسو وروستی ځل الیاس ته کله لیدلی و؟
وروستی ځل دلته په کابل کې لږ تر لږه یو کال وړاندې لیدل شوي. دلته یو ټریننګ و په هغې کې سره لیدل شوي.
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر رحیم الله سمندر هم له کابل په ټلیفون را سره دی. رحیم الله سمندر یو وخت په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس و. سمندر صاحب، له الیاس دایی سره تاسو هم د کار په وخت کې بیا بیا لیدلی دي او بیا چې کله د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، له دوی سره په یو ډول په ارتباط کې وي، تاسو له الیاس دایی څخه څه خاطره لرئ؟
یار شبه صاحب، اول خدا دیر غمجنه پیخه ده د افغانستان د ژورنالیستانو ټولې کورنۍ ته، زمونږ ټولو ته. دایی صاحب زما نږدې ملګری و، ډیر زیات صمیمي ملګری، او په ټول دغه وخت کې چې دی مطبوعاتو کې کار کاوه، له هماغه اولې ورځې نه تر ننه پورې ما سره همیشه په تماس کې و، همیشه مرابطه لرله. ډیر خوږ ژبه، ډیر صمیمي، ډیر یو ښه ژورنالیست، ډیر یو پرکاره ژورنالیست و. همیشه هغه وخت کې زادادی کې وم، ډیر خرابونه لیکل. هلمند تاسو ته معلوم دی، داسې ولایت دی چې په هلمند کې کار کول اصلا په جنگي محاس کې کار کول دي، جنگي خط اول خط کار کول دي. او دایي صاحب په ټول وخت کې چې ازادۍ سره کار کړی، کای ډبلیو پی آر سره، محلي رسنۍ سره، همیشه د جنگ لومړی کرښې راپور ورکړی. همیشه د یو جنگځپلي لوی ولایت د لوی ولس غږ پورته کړی. ډیر زړور، ډیر غښتلی، ښه تحقیقي راپورټر و. او زه دومره غمجن سوم د دې پیښې په اورېدلو سره چې هیڅ نه سم ویلی. په څه ډول ټکو کې تاسو ته دا غم خپل ښکاره کوم. دا د ټول وطن غم دی، دا د ټول افغانستان د ولس غم دی، یو خبریال د ټول ولس غږ دی. او د ده غږ خاموشه کول دا د جنایتکارانو، بشري جنایتکارانو کار دی. موږ یې سخت خواشینی کړي یو، د ټولنې ټول اعضا په کلکو ټکو دا غندو. او د هلمند سیمه ایزو مقاماتو نه غواړو چې هر څومره در چې امکان ولري د دې عاملین پیدا کړ.
سمندر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم له الیاس دایی سره کار کړی دی، د کابل د دفتر مشي مو کوله او د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر پاتې شوي یاستئ، زه خپله کلونه کلونه وشول چې په راډیو کې کار کوم، له ازادي راډیو سره همکار یم او کار پکې کوم. یو له هغو خبریالانو چې په خپل راپور کې توازن ته ډیر زیات پام کوو، زما په باور بخښنه غواړم الیاس دایو. په دغه شرایطو کې به څرنګه کېدای شي چې یو خبریال ستاسو په باور د نورو خلکو له مرګه ژوندی پاتې شي؟ یعنی که چېرته ته متوازن راپور هم ورکوې، ته باید ووژل شي.
اصل کې دغه څوک چې ټوپک یې په لاس کې دی، جناب شبر صاحب، دوی دغه دومره هغه زړونه لري، تور زړونه، چې دوی ته د دې وطن خبریال، د دې وطن عام بچی هیڅوک ورته مهم نه دي. دوی خبریال ځکه خبرنګار ډېر زر حمله کوي چې دوی د فکر کوي چې دا خلک وسایل په لاس کې لري او دوی د دوی غږ ډیر پورته کیږي هغه د دوی د وحشت او هغه د دوی د وحشیانه کارونو انعکاس ډیر زر پورته کیږي اصل دای د وژلو سړی نو قدرتي را د نیوونی کې کم لري ونی نه موږ دوه ښه خبرې اعلان د افغانستان د لاسه ورکړي دلته مقابل کې یما یو خن یو ښه خبریالو یما یو بې نظیره خبریالو په هلمند کې په جنوب کې دایي غوندې خبریال پیدا کول نه هم ازادۍ راډیو ته ډېر سخت دي او هم ټولو محلي رسنیو ته زموږ ټولنې یو ډېر فعال قوي غړی و او د ده وژنه دا معنا نه لري که څوک داسې فکر کوي چې دایي مو ووژه نو په هلمند کې مو د ژورنالستانو غږونه بند کړه یا مو خاموشه کړه یا مو د رسنیو غږ خاموشه کړه دا امکان نه لري ډیر دا یا نور حل تشته دي چې د بکار کوي او مونږ به دا غږ پورته کوو منتها د دغه قساوت د دغه وحشت د ایران په ټولو کې دا بیان کوم چې دای غوندي یو سړی چې تاسو خبره په ټول د ژورنالیزم ټول اصول مراته ولا همیشه په جنگي کرخه کې جنگي خطوطو کې راپور ورکړي همیشه د ټول خو هغه په پام کې نیولای دی مې ټول راپورونه اوریدل همیشه نو زن زایران چې دغه یو متوازن بي طرفه خبرنګار ولي وجل کیږي دا څوک دی کوم طرف دی کوم لور دی چې دا دغه خبرنګار وجني
سمندر سبډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته زل اوریدونکو بخښنه غواړم که په دې خبرونه کې سکتګی راځي د ازادي راډیو خبريال الیاس تای په هلمند کې وجل شو د خبرو یو برخه سره اور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سمی الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دا ژغ غلی شو. الیاستای د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې چنن د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې او په راتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه له تاسو سره نور هم شریکو د بیلابیلو خلکو نظرونه په دې برخه کې واخلو او له تاسو سره به شریکو. یو خبرتیا لرو. له خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې د اف ام 0.15 هم نیولای شي. اقتصادي خبرونه لرو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
ټاکل شوی نن په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینې له مخې روان کال به د تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% کې زعفران تولیدوي. د رستمی په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت کې 1000 هکتاره نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان غزنی دایکندي بدخشان یو شمیر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 40 ولایتونو کې زعفران کرل شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 40 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیزه بیا 28 میلیونه ډالره کېده. دمګړۍ له ایران وروسته د زعفرانو لوی صادر اونکه هیواد چې هند چین متحده عرب امارات سعودي عربستان یو شمیر اروپایي هیوادونه او حتی امریکا ته صادرات لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ترمن نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اطلاعات او اماډي کو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک لمخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلی دبیر د دغه سیستم له رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پانګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د حوصل د سهولت رامنځته کول بولي. نوموړي زیاتوي چې ملي بانک، مالی، عامې روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت تر واحد چتر لاندې زایش پر زای شوی او لدی ورسته په هیواد کې د پنګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګری وزارت لولوري صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغاني بایا یو امریکایي ډالر شپږ او افغاني پنځه نوي پوله، یو یورو نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني سلویخت پوله، زر ایراني تومن درې افغاني سلویخت پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر سلویخت افغاني، یو زر پاکستاني روپۍ نه سوه سلور سوه نوي افغاني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. ور بشو کندهار ته له صادق رښتینی سره مو ټلیفون رابطه بیرته قطع شوې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه بیا ورسره ټینګه کړو او د الیاس دایی د ازادي راډیو د خبریال په ارتباط له دوی واورو. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمسونه هم لولو. خو اوس په استرالیا ته مخ کړو. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د اعدام شویو جنګي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارندوال ګماري. سریعظم سکاټ موریسن د پنځشنبې په ورځ د نومبر په دولسمه په افغانستان کې د خپلو ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپلو هیوادوالو ته چې د جدي او احتمالا د جنایت ډکه سرغړونو په اړه تورونو ته سترګې په لار وسی ویلي دي او د اوجون بش په دې اړه راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلنه پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پورې کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپې پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټونکي 55 جلا جلا بالقوه موارد په نښه کړي وو چې ډیری یې د بې وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نورې وسله غورځولې وه. صدراعظم موریسن ویل چې د سرپلټونکي د موندنو یوه لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدر اعظم د خپل اعلان په ترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنایي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوی مسلې باید وارزول شي، و پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړه کړی شي حکومت د ځانګړي پلټونکو اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې ښایي موخه یې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا له اقدام نه ژغورېدل وي، صدر اعظم وویل که پوځیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم له مخې به ورسره چلند کیږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2001 کال له ترهګریزو بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. صدر اعظم ویل یو لړ بوګنون کې کارونه شوې دي، خو نه شوای کېدی چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی عدالتي وي. هغه زیاته کړه مونږ ټول باید خپلو دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو، خو ورسره مونږ باید عدالت ته هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دغو دوو معیارونو د سمې سنبالونې موضوع ده چې فکر کوم مونږ یې په استرالیا کې لرو. د جنګي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سي په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بې وسلې افغان نارینه وو او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په غبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سي شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي، خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ل 12 بجې تاسو لا سدي رډو لند خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په پایل کې واوریدل، په هلمند کې د سدي رډو خبريال الیاس دایي نن د 14 پترس کې وشل شو او د ورور ټپی شو. په خبرونه کې مو وړاندې له کابل په دې ارتباط راپور درلود او په روانه خبرونه کې مو هم دارس د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې له پخواني مشر رحیم الله سمندر سره خبرې وکړلې چې د الیاس تایی پر مړینې خواشینی څرګنده کړله، او د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د الیاس تایی د مړینې په ارتباط مشتګن اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه په همدا تاسو سره شریک کړو. امیر خان ایوبی له لشکرګالی کې د مختار له سیمې الیاس تایی زیات خوشحال او رینتندی درلود، او جنت تیزای شي نور اس ام اسونه په وړاندې ولولو. د ازادي راډیو د مرکزی دفتر رئیس قادر حبیب استودیو ترغی لده بواورو. قادر حبیب د الیاس تایی د مرګ په ارتباط چې کله تاسو خبر واوریدو څه احساس هم وکړ؟
دا یو زربګنون کې او تکان ورکون کې خبرو چې مانن سهار وختي واوریدل، او مونږ ټول د الیاس دایی هغه زمونږ د کورنۍ غړی وو او زمونږ ډیر نږدې ملګری وو، او مونږ دا حمله محکومه وو. دا یو بیګنا یو آزاد خبریال په باندې حمله ده، او الیاس دایی د 2008 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبریال، یو بې طرف خبریال او یو زړور خبریال. الیاس دایی د واشر ولسوالۍ ده، او په 1983 کال کې په چای انجیر کې سترګې دې نړۍ ته خلاص کړی وو. دایی خپل لومړنۍ زده کړې د نادلی د چای انجیر په عالی لیسه کې کړی وو، په ادبیاتو کې لیسانس درلود، او د نمخې چې ازادي راډیو سره یو ځای شي نور رسنیو سره هم کار کړی وو. سلام وطندار، ای ډبلیو پی آر، د هلمند ملي ټلویزیون سره خبریال پاتې شوی وو. الیاس دایی نن سهار 9 بجې دغه نړۍ نه په دغه انفجار کې چې بم چې په موټر کې ایښودل شوی وو سترګې پټې کړې، او دغه ورور هم چې خبریال ده سخت ټپي ده په شفاخانه کې ده. مونږ او د افغانستان ټول رسنۍ دغه حمله محکوموي، او د مطبوعاتو کورنۍ په دې حمله سخت خفه دي.
مننه قادر حبیب. تاسو وروستی ځل حبیب صاحب الیاس تایی کله لیدلې؟ څو کاله مخکې پراکت راغلی و کنه؟
بله، و
د کابل کې چې تاسو سفرونه درلودل خو الیاس تایی مو نه ولیدل.
متاسفانه چې په کابل کې مو نه لیدل، نو راغلی خو په پراک کې راغلی و، دلته موږ سره پاتې شوی و. زما ملما و سوزله، او آخري پیغام چې ما دایی نه ترلاسه کړ د دوشنبه په ورځو ماته لیکلی وو چې هیله لرم چې د کورونا د نوې څپې نه تاسو کورنۍ او زما د زوی نوم یې لیکلی چې په امان کې وای. وایي حبیب صاحب، زه مننه کوم چې همیشه مو زموږ ستونزې حل کړې دي. دایی زموږ ډېر ګران او زړه ته نږدې ملګری وو.
ما ته تیر شپه په واتس اپ کې یو عکس راستولې وو، شپه ده وای شیبر صاحب نور شپه شوه، او اسم سونو ته به مخه کړو چې اوریدونکي څه وایي. یو څو اسم سونو پر واخلو. حبیب صاحب ډېر مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، پر الیاس دایی باندې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید. عبدالرحمن په راستول سمس کې لیکلی دی په الیاس دایي طالبانو برید کړی دی. دوی څو ځله ده ته خبرداری ورکړی و او طالبان اوس له دې حملې نه باید په شا شي ځکه چې د بیان د ازادي پر ضد یې کار کړی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلي نه لیکي پر الیاس دایي حمله د اسلام او افغانستان د دشمنانو کار دی. ضیاءالحق نیازی لیکي شهادت د الیاس دایي قبول شي. له زابل یوه اورېدونکي عصمت الله لیکلی دی چې له شاجوی نه چې خبریالانو باندې بریدونه غند و. نور اورېدونکو هم ګڼې سمسونه راستولي. دا سمسونه ژر ژر تېرېږي، زه بخښنه غواړم که دقیق نشم لوستلی. خیرالله مشال له لغمانه لیکي څوک چې خبریال وژني هغه خپله ټولنه وژني. او نور آغا نورزی له واشیره لیکي الیاس دایي زموږ وطندار و، جنت دې نصیب شي. وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو، 12:30 دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایي نن سهار په مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې په شهادت ورسید. افغان چارواکو او د غراز د خبریالانو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو د ښاغلي دایي وژنه غندلې ده او دا یې پر بیان ازادۍ برید بللی. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جرایمو د ادعاو پر څیړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري. بل لورته د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفینو د لسګونه کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم چانیز عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په روانه اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي.
دا سدی رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره وونیس پروګرام مخکښو شزو ته مخه کو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای را سره پات شي. درنو اوریدونکو د مخکخي خزي په خبرونه کې بیا هم دوی میلمنه لرم لزان سره چې وا اغلی متحره احمد زیده د پکتیا ولایت مرستیاله او بل له موږ سره شمیم امیری ده چې د هم د خزو فعال ده او ترڅنګ نور ډیر کارونه هم کړی دي او د بخپل لخپل دندو هم تاسو ته وایي. اغلی شمیم امیری تاسو مغه غوري خبرونه ته خره خلاص.
زه هم په خپل وخت سره قدرمند اریدونکو د ازادي تیاری اریدونکو ته تاسو ته او د ګران ملمنی ته خپل توار سره سلامونه وړاندې کوم. امید لرم چې خوشاله اوسئ او ښه وختونه ولرئ. زه هم خپل لنډ پیژندنه وکړم.
بله مهرباني.
مېری ما البته د افغانستان لوري ما خو تعلق د ننګرهار سره دی او ماستری می اولی اجتماعي کې کړه دی د پاکستان نه می کړه دی او البته می ټول تعلیم د هغې دینه حاصل کړه دی. خو د تعلیم د ماستری نه ورسته بیا راغلم د خپل وطنوالو خدمت لپاره د خپل ځپل شوی خواین دو ورونو ماین دو خدمت لپاره زمام دغه یو اراده و چې زه کله تعلیم حاصل کړم نو زه به دوباره راځم خپل وطن ته د خپل خواین دو لپاره به دغه کوم هغه سره به مکه مو دغه ستونزې او مشکلات او چلاتو غریوان دي هغه د حل لارې چاري به نورو دمرستو سره مرسته البته د نورو مرسته په
بنا باندې بزور سره حکومت کوم زمګ د دغه میلمنې اړیکه پری شوله بیا به هم اغلی احمد زی تاسیس ماغه غوري
بله مهرباني خوره
تاسی اوس مهال د پکتیا ولایت امرستیاله یاستې د دې په اړه راته وایاست چې د غلطه یعنی تاسی ځان څنګه احساسوي د خزو لپاره به تاسی موجودیت اوس مهال په دغه پوسټ کې تاسی په نظر څومره مفید او ګټور وي
ډیره زیات مننه لکه څه بار ما تاسو سره په مصايبو کې ویل دي زه ورسته د فرې او جن ریسرچ جمهور مغرا کې معرفي کړم په کیا ته د ټولنیز چارو په هغه کې مرستیاله په ولایت مقام ته نو په شروع کې زه خپل ملک زره یره ده ما په دې ته د پکتیا ولایت پښتانه د سه لګزري دګ غوندې دي ما ورېدلې وو
ول
برخلاف چې لارم وقت د ما سره ډېر کبر خرد کو دلیل دا شی چې ما خپل د دوی زم د خپل ما د ام دی ولس د ام دی خاو د ام دی منطقې یو بچی هم سره لوي سره ما د خپل ولس نازم او په اراده د دوی پر هغه اساسو نزاکتو باندې ز خپل مخکله مخکنه په ادم نو مخکله معنا واکن کړه د پرم باز خويند کارونه کړی وو کې صاحبانو نور نور خدمات په ورتاک سره یو ډیر عظیم بدلون راغی چې پکتیا د څه په کار کردګی کې هغه دلیل چې د اعتبار جوړول د اعتماد سازي ده مخکله معنا هیڅ یو خور و په نوم د مسکا منګل چې هغه د جندر امیر او عمل ته په خپل اتاق کې ولغنه بیچاره انا ورته نه اوتر په جرات سره نه شو کولای یعنی ما د جتونو ولې د ما په ورته سره د خځو ډیر زیات رښتو په موږ په اخیستلې سو په مثال هغه ته تدریسي معاونه راغله د معرف بخش کې د موږ غوړو سوالې کې چې څو کال منتظر وي خويندې د امرینو په اساس مکاتب ته راغله تخنیکی مسلکی تجربوی هغه ته امر ښه زراغله جان تر امیرین معرفي سوله یعنی د دې موږ خويندو یو اخلاقی جرأت پیدا ک کاری جرأت پیدا ک او په زمن کې نارینه او د دوی ورونه د دوی پلارونه د دوی خاوندانو دا اعتماد پیدا ک چې او خزم کولای شي چې په اندغه د پکتیا په اجتماع کې کار وکړي او زه ډیر زیات خوشاله یم چې د لمانه زیات هغه کړی خپله اداري باش کړی والی صاحبانو کړی مان صاحبانو کړی په زمن کې علما کرام کړی ځوانانو کړی ځوانانو د ما هر هغه ډیر تقدیر کړی جامع مدني خویندو نو دغه د دوی په سلا حمایت او د دوی همدغه تشویقولو چې عام ما ته د کار سم مسایل سول چې زه مخ په وړاندې لاړم عام نور خویندو تشویق چې په دغه خوشبختانه خوشبختانه زه به تاسو ته زیرې درکړم تاسو به خپله پرې خبرې موږ اولین وار باندې د ما په ابتکار باندې موږ ښځو ته جینکۍ ته د فارغانو د مدخل ولسوالۍ کې ما د هغه کورس د امادګۍ د کانکور ورته شروع کړو بیا د صبر معاون صاحب مرکز کې شروع کړو تاسو قبول کړئ ساکل چې هغه کومه ښه طرحه چې رئیس جمهور ورکړې وه کودوله ورکړی د ښځو لپاره د موږ د کانکور ټول خوایند کامیاب شته یعنی دا بيخي د پکتیا په تاریخ کې یو لوی بدلون د تاسو تصور کیږي خو بل در معنی نه څه نه تل ولې نن ورځ موږ ته موږ خوایند په اختزیا مدخلو نه ولوسوالی نه فتان فرزن سمکنه نه دجی اروپ نه سید کرام نه لدیونه دوی مختلف ډیر چګو پازه ته کامیاب شي فرض مثال دوی هغه ته کامیاب شوي کمپیوټر ساینس ته کامیاب شوي اقتصاد ته کامیاب شوي زراعت ته کامیاب شوي تعلیم تربیه ته کامیاب شوي چې دا واته سمه خویندې چمپیان ورته هغه ټول کامیاب شوي یعنی دغه موږ په دې باندې کوو چې دغه یو اخلاقي جرأت ده چې د موږ خویندو د اسلام په چوکاټ کې چې د دوی حق ده چې باید تعلیم وکړي نن ورځ موږ خویندې او یو لوړه غټه ستونزه هم د پکتیا همدا وه چې موږ کدرونه نه درلودل فرضاً امیرین اکثریت استادان نارینه دي او د موږ مشکل به په دې کې ده د پکتیا د خلکو چې جنکۍ غټې چې څون استادان نارینه دي بیا کورو کې کېدی نو دغه خویندې چې د موږ لونه خیر سره دوی فارغه شي نو د دوی به دغه لوی ستونزه به د پکتیا ولایت تعلیم تربیه بخش کې، په صحت بخش کې، په مختلفو بخشو کې به زه په دې متيقنه وم چې انشاءالله حل به شي. دا تقرر د کانکور ورته مثال نور زیات مسایل دي چې ما په ورتګ سره مخکې لیدنه چې دومره دې باندې یعنی خلکو نارینه او د سلک بې اعتباره غوندې وې په دې ښځو، ولې هغه کوم مدیریتي بخش چې ما کومه معلوماتو مطالعه چې ما له خپلې ټولنې درلوده د دوی په هماغه احترام باندې چې زه ورسره وړاندې لاړم، دوی هم له بیک ورته وویل هم زه حمایت کړم، هغه خپلو اولادو ته لوڼو ته خویندو ته اجازه ورکړه. او له دې نه ډېره زیاته خبردار ده چې زه تر بند پټان پورې لاړم، یعنی هر ولسوالۍ ته چې زموږ تللي صاحبانو د احمد آباد، د سید کرم، د وزز، د هغه میرزکي، د تمکنیو، د بند پټان، یعنی دا ډېرې لرې ولسوالۍ دي. هر یو ته چې موږ د معرف بخش مختلفو بخشو کې ډېر زیات مانه موږ نه هغه کړې، پذیرایي وکړه، قدردانۍ وکړه، ما ته د ملالې پوړنې سره واچاو، زیات ذاتي دي موږ. او موږ هغه د دوی مشکلات معلوم سره د معرف هغه سره ورته دریسي، مشکلاتونه پور راټول کړل، هغه را انتقال کړل مرکز ته. دا کوم امکانات دي چې په مرکز کې هلته د رئیس معرف په همکاري، د والي صاحبانو په همکاري، د موږ په همکاري هسې دلته نه هلکېږي، هغه انتقال کړل وزارت معرف ته. نو د ما ورتګ سره واقعا زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم چې زموږ خویندو ته لاره د تعلیم او لاره د کار آماده سره. مخکې هم دوی کارونه کول، دې کې شک نه و، مخکې له دې نه وو خو په مشکلاتو محیطي ستونزې وې دا وې، ولې زما په ورتګ سره هغه اعتماد چې فرض مثال دوی ته ثابته سره چې هغه ښه مدیر هم کېدلی شي، ښه رهبر هم کېدلی شي. اوبښئ لږ مریض، یعنی هغه شی چې مخکې له دې نه دوی تصور نه کوو چې هغه ښه به څنګه معاونیت وړاندې بوځي، به څنګه فرض مثال دوی به رهبري به وکړي، یا به څنګه دا ولسوالۍ ته لاړ شي، یا به څنګه دا غونډو کې خبرې وکړي. نو ما همېشه چې کوم غونډو کې برخه اخیستې ده، زیات ولس له خپل تعلیم و تربیې ته تشویق کړی، د وطن د محبت دې لپاره، د صلحې لپاره، د وطن د خپل وطن د ارزښتونو لپاره په ټولو غونډو کې ما دوی ته ویلي، یګانه هغه څه چې موږ له دغه بدبختۍ نه خلاصوي هغه به زموږ تاسو تعلیم و تربیه وي. ډېر سخت مشکل په پکتیا کې، په ټول افغانستان کې لرو چې جنګ روان ده، د موږ زیاته خویندې کونډې دي، هغه بېچارهګان وړکي ماشومان ورته دي، هغه بې سرپرسته دي، هغه بې عصري دي. نو که موږ سره دنیا واقعا کومک وي، د اصلې طریقه موږ په ټولو دوستانو که افغانان دي که خارجیان دي، دغه کسانو ته د حمایت لپاره باید داسې دلته ګاس د ولایت له خوا نه، د موږ دولت له خوا نه کار کېږي، خدا بسنده نه ده. زه دغه مرکزونه جوړ سي چې دا بې سرپناه ماشومان دغه بیچارهګان همالته پکې و مکتبونه وایي.
آغلی احمد زی، انشاءالله چې دغه خبرو ته به بیا راشو. زموږ اوریدونکي هم همدا اوس په کرخه دي. یوه پوښتنه به زه بله هم له تاسې نه وکړم، د آمادګۍ کانکور یا د کانکور د تیاریانو په اړه باندې چې تاسې د نجونو لپاره په پکتیا ولایت کې جوړ کړی وو، که دا راته ووایاست چې دغه په دولتي بودجه باندې جوړه شوې وه دغه آمادګۍ د کانکور د دې مصارف، که دا تاسې په خپل مالي توان باندې جوړ کړ، او څه تمه کیږي چې دغه نجونې به ټولې کانکور کې جذب شي او د دوی په وړاندې به ستونزې بیا نه وي؟ خو د دغو پوښتنو ځواب به بیا وروسته راته ووایاست. اوس به یو ځل بیا هم آغلی امیری ته وار ورکو، ځکه چې د دوی د تلیفون کرښه لږ مخکې قطع شوله. آغلی امیری، بیا هم ښه راغلاست، که دا راته ووایاست چې ستاسې په وړاندې په پاکستان کې چې کله تاسې زده کړې کولې، ستونزې او ننګونې وي لکه څنګه چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان نجونو په وړاندې شته؟
پاکستان کې د افغان مهاجر په حیث باندې واقعتا موږ هم ډېر ستونزو سره مخامخ شوي یو، موږ هم په مهاجرت کې لوی شوي یو، په جهاد کې لوی شوي یو،
ټول سره خو زمونږ یو اراده او یو مقصد دا و چې مونږ په خپل دغه مهاجرت په وخت کې د خپل وخت دغه ستونزو سره یعنی لاس ګرېوان یو، خو دغه ستونزې مونږ په ځان باندې حاوي نه کړو. زمونږ هدف به دا وي چې کله مونږ خپل دلته تعلیم حاصل کړو نو مونږ به خپل افغانستان ته بېرته ځو، هغه خویندو لپاره چې هغه مونږ ته ضرورت لري د هغې د حق د دفاع کولو لپاره، د هغې د مشکلاتو راجګولو لپاره مونږ هغې سره کومک وکړو. نو همدغه و چې کله ما خپله ما تاریخ خلاصه کړله، نو په اول فرصت کې ما خپله اراده وکړله چې زه به انشاءالله تعالی بېرته افغانستان ته ځم، خپل خویندو او میندو او هغه کسان چې هغه خویندې چې ځپل شوي دي، اوازونه یې درد دي، اوازونه یې څوک نه اوري، نه فامیل کې، نه جامه کې، نه ټولنه کې، زه هغې دپاره زه کار وکړم. نو همدغه سبب شلو چې ما خپله مبارزه شروع کړله. یعنی زه هول چې راغلم ما وظیفې پسې منډې ونه کړلې، ما خپله شخصي مبارزه شروع کړله. د شمشاد تلویزیون د طریقه ما د خویندو د خرچې کولو دپاره په هر پروګرام کې برخه واخیستله. ستونزې هغه ستونزې چې زمونږ په خویندې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې، د وظیفې په برخه کې، د صحت په برخه کې، د هر توپیر او هر ناروا چلند چې ورسره کېږي، د هغې د غږ جګولو دپاره مونږ هڅې ځلې شروع کړلې. او مختلف خویندې هغه چې زما نه مشرانې وي په عمر کې، په تجربه کې، د هغو سره مې رابطې شروع کړلې، د هغو نه مې مشورې اخیستل شروع کړلې. او ما ورته یو طرحه جوړه کړله چې څنګه مونږ کولی شو هغه ښځو دپاره مونږ کارونه وکړو چې د هغې غږ څوک نه اوري، څوک حتی هغه فامیل چې فامیل کې اوسېږي د هغې غږ نه اورېدل کېږي. مثلا یو جنۍ ده غواړي خپل تعلیم وکړي، خو مور پلار یې اول ورته وایي، اول زه اقتصادي وضع مې ښه نه ده، په تا تعلیم نه شم کولی، په زوی باندې کوم. دغه زما هدف دا و چې زه دغه تاوتریخوالی او دغه توپیر چې د ښځې او د سړي، د زوی او د هلک په منځ کې دی، د دې دپاره زه ډېر کار وکړم. او د ښځې هم اهمیت په ټولنه کې یعنی دغه کومه راجب کړم او ټولو ته دا ثابته کړم چې که تاسو خپل زامنو ته احترام لرئ، خپل زامنو ته خپل زامن هم د قدر ور دي، همداسې ستاسو لورګانې هم د قدر ور دي. نو همدا سبب شلو ما په ډېر لنډه موده کې په شمشاد تلویزیون کې، په اریانا تلویزیون کې، په هر تلویزیون کې ما د هلې ځلې شروع کړلې، که په فارسي، که په پښتو، په هر ژبه باندې. یعنی زما ته همدغه یوه لاره ښکارېدله چې زه خپله د میډیا د طریق نه خپل د خویندو، هغه خویندو چې په ولسوالیانو کې اوسېږي، لرې پرتې سیمې کې اوسېږي، هغه خپل غږ نه شي پورته کولی، حتی هغې ته فامیل اجازه نه ورکوي چې هغه خپل غږ چې کړي. نو زما کوشش وکړو چې د هغه خویندو، د ټولو خویندو یو غږ شم. همدا سبب شلو چې ما ډېر زیات پروګرامونه کې دغه په شراکت وکړو، شریکه شم، خپل خبرې مې وکړلې. او واقعتا حتی رئیس صاحب جمهور زما د پروګرامونو ستاینه وکړله، او ما هم ډېر زیات د ښځو یو دوه د رئیس جمهور صاحب سره مې یو دوه ملاقات ولرلو، د جلال آباد ښځو ستونزې، د نورو ولایتونو ولسوالیانو ستونزې، چې هغه البته د ښځو ټول ستونزې یو قسم ستونزې دي، خو بعضې ولسوالیانو کې چې هغه ډېر زیات ځپل شوي دي، د تعلیم، د صحت، د هر دغه نه وروسته پاتې دي. نو د رئیس صاحب جمهور سره ما ډېر زیات خبرې وکړلې چې مونږ باید هغه کسانو ته، هغه نجونو ته مکتبونه جوړ کړو، پروګرامونه جوړ کړو، ټرینینګونه ورته ورکړو، تر څو کولی شي هغه تعلیم حاصل کړي، هغه په مختلف یعنی په خپو باندې ودرېږي. او زما یو خبره دا وه د رئیس صاحب جمهور نه چې هغه په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا مونږ سره وعده کړې وه چې د ښځو لپاره به یو الیته پوهنتون جوړوم. زه دا نه وایم چې ښځه او نارینه یا ښځې یا خویندې یا ورونه یو ځای درس نه شي ویلي، نه، بالکل یو ځای ویلی شي، خو زه غواړم چې په نورو هېوادونو کې د ښځو لپاره هغه خپله، مثلا که مونږ نږدې پاکستان ګورو، فاطمه جناح میډیکل کالج د جنکیانو لپاره خاص کر جوړه شوې ده، نو زما هم دغسې یو اراده و. رئیس صاحب جمهور خپل دغه کمپاین کې هم ویلي وو چې زه به د ښځو لپاره یو پوهنتون جوړوم. نو ما هغې ته خپل طرحه وړاندې کړه چې هغه فامیلونه چې نه غواړي د خپل لورګانې یا اولادونه د هلکانو سره د تعلیم لپاره اجازه ورکړي، نو رئیس صاحب جمهور صاحب ته نما ډېر زیات خواهش وکړه. البته زه تنها نه، زما نور همکاران ما سره وي چې د ښځو لپاره، د جنکیانو لپاره یو الیده پوهنتون جوړ کړي چې طبي معالجوي پکې وي، استرمالوجي پکې وي، د استادانو یا تعلیم تربیې لپاره یو پروګرام جوړ وي، هر هغه شی وي چې د ښځو دغه لپاره ډېر زیات یا قابلګي یا نور داسې پروګرامونه. نو رئیس صاحب جمهور موږ سره وعده کړې ده، خو تر اوسه پورې د رئیس صاحب جمهور وعده فکر نه کوم چې عملی شوی یا عملی کیږي. نو دا به مونږ هم یو حل ځلې به بیا شروع کوو ان شاء الله تعالی. د ننګرهار د ښځو په نماینده باندې ان شاء الله رئیس صاحب جمهور سره به بیا ملاقات کوم. دغه وعده ورته ان شاء الله بیا دغه کوم په یاد دغه کوم چې دا مونږ سره دا وعده پوره کړي او په ننګرهار کې خاص کر د ښځو لپاره یو دانه پنتون جوړ کړي ترڅو د ننګرهار نجونې ماشاءالله ننګرهار نجونې په هر دغه کې مخکې پرمختګ کړی دی. زه چې کله ننګرهار نجونې ګورم ډېر زیات افتخار کوم، ډېر زیات خوشحالیږم. خو دغه د رئیس صاحب جمهور نه به زمونږ دا تقاضا وي د ننګرهار د خویندو همدغه تقاضا وي چې زمونږ دپاره یو علیحده پنتون په جلال آباد کې جوړ کړي ترڅو دا زمونږ پرتې سیمې نجونې چې نه شي کولی داسې روزانه لاړ شي راشي د دې دپاره لیلیه جوړه کړي، د دې دپاره ډېر زیات یعنی زمینه برابره کړي چې دا د تعلیم دپاره لاسرسی پیدا کړي. ډېره مننه.
بلې ډېره زیاته مننه آغلې امیری. بیا به هم آغلې احمد زی ته راشو. آغلې احمد زی تاسې مهرباني وکړئ.
مننه. دما کوم کورس موږ شروع کړو یعنی هغه داسې زیات قابل دی هغه نه ده چې ډېره زیاته بودیجه ما نه ده په مصرف کړی. هغه اولینه دوه جنکیانې وې د احمد ابا بیا ما د دوی په خوښه باندې یو استاد ورته استخدام کړ. هغه ته مې تنخواه ورکوله، بیا د دوی ته مقرتاسي او داله معرفه ورکړې. ممتان زراعت به هم د کار کوو او خوشبختانه ولس کسه وي دوی ته کانکور کې برخه واخیستله. دا ولس والا ټولې اخیستې وي، کامیابه شوي. نو دا خبره ما په دې باندې یاده کړه چې دغه موږ لږ فرض مثال دغه ابتکارات وکړو د دغه مظلوم او د هغه سیمې چې ډېر زیات تهدید لاندې دي هغو باندې فرض د اقتصاد لپاره نشي کولی چې خپلې برنامې وړاندې بوزي. نو دا به کولی شو په شکل دی یو مثال ما تاسو ته وویل چې ډېر ښه تاثیر یې وکړو. همدغه چې د موږ ابل معاون صاحب هغه په مرکز کې داسې دی سواد موزي وروسته له ما نه هغه کو شروع کړو نجونو ته چون دغه د آمادګۍ د کانکور دلته مشکل دی کېدی چې پکتیا کې نارینه و لپاره هم دومره ډېر کورسونه نهشته لکه دا د آمادګۍ د کانکور نور لکه کابل کې چې دی یا جلال آباد کې دی یا مزار یا هرات نورو جای کې محدود ډېر کم دی. اصلا ما خو بیخي لیدلی نه دی خو محدود شاید وي ولې هغه د جنکۍ ته خو بیخي امکان دی دی موږ دا کار په دې باندې وکړو چې اکثره وخت به د جنکۍ ورتګ پانتون ته ډېر زیات مشکل وو. دغه کار سره دوه کارونه دلته راغلي. خو دې صاحب خیر مې سږي تحصیلات علي دغه نوې طرحه چې ولایتو ته مشخص کودونه ورکړي یعنې مشخص صنفونه کې هغه وکړه لکه په مشوره ولایتي کې چې باید حتما درې ښځې یعنی دا دف دا شی وو. دغه دې کار دا ښه نتیجه ورکړه چې تنه د پکتیا جنکیو خپل منځ کې دوی رقابت وکړي یعنی نالکانو سره رقابت نه وو. یو دې کار فایده ورته وکړه دون چې دغه موږ همکاري ورسره وکړه نو داسې چې موږ سږکال ډېرې زیاتې جنکۍ په کانکور کې کامیاب شوې. نو زه به یو موضوع تاسو ووایم. بعضې خلک یا میډیا یا دا نور کسان ځینې مسایل ډېر زیات وړاندې کوي. زه خو ټولې پکتیا کې وګرځېدم فقط د پکتیا خلک د دې موضوع لپاره چې دوی لږ زره د نجونې خویندې دا فرض مثال په ساتلې کاره یا د تعلیم د دې نه ممانعت کوي یګانه دلیل بې امنیتي او د لارې وضعیت ده چې یعنی دوی وایي چې خدای نخواسته موږ پښتانه خلک یو سبا موږ ته کوم پیغور پاتې نه شي. د پکتیا خلک واقعا روښانه خلک دي، متمدن خلک دي.
بلې ډېر ښه اغلې احمد زی. اغلې امیری، د نجونو په وړاندې عمده لاملونه څه دي چې دوی لا تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟
ډېره مننه. ګوره تنها تنها په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې زمونږ نجونې زمونږ مېرمنې زمونږ خویندې زمونږ میندې د مختلف تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. عمده عوامل چې دی مونږ به ټول نه مخکې دا وایو چې د علم کمی دی، د تعلیم کمی دی، د ښځو حقوق ناپوهي یعنی څوک نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه شی دی. عامه پوهاوی د ښځو د حقوق په باره کې نشته دی. بعضې انجوګانو بعضې دولتي ادارې البته که کار وکړلو داسې بنیادي کار یې ونه کړلو داسې سرسري کار یې وکړلو د جندر په نوم باندې ښځو یې د کورونو نه راوویستلې او د جندر د توپیر تفریق خو د دې دپاره پروګرامونه او ټریننګونه شروع کړو، خو اصلي اساسي خبره چې وا د خزو د خپل کور کې خپل مسایل څنګه حلېږي، د مشرانو په طریق باندې څنګه حلېږي، خزو او میر څنګه خپل مسله حلول شي، دغه باندې ډیر بحث نه کړلو. او دغه باندې بعض انجوګانو چې کارونه شروع کړلو، صرف تاو تریخوالی د دې په سبب باندې اضافه شروع لیکل نه شروع بعد زینو کې ٹریننگونه دایر شروع د جندر په نوم باندې، صرف صرف کبور موږ خزو د پاره ٹریننگونه هلته جوړ شلو، خزو ته دا پوهې ورکړو چې تاسو خپل د سړي نه څومره حق غواړئ. نه حالان کې ګور هغه احمدې خورو ویلي موږ مسلمانان یو الحمدلله، کوم عزت کوم وقار کوم دغه چې خزې ته په اسلام کې ورکړل شوی دی، د فکر نه کوم چې یو دین کې ورکړل شوی وي. ځکه بی بی خدیجه رحمت الله علیه تجارت کولو، خزه کولی شي په اسلام کې هغې ته اجازه د کار شته دی، خزه کولی شي حضرت بی بی عائشه غوندې مفکره جوړېدی شي. نو موږ په اسلام باندې ډېر زور وانه چولو، د جندر په نوم باندې چې جامه موږ ته د جندر نوم را کړی دی او د سړي او د ښځې دا رول جدا کړی دی، په دې باندې موږ دا ټریننګونه واخیستو، زیات پیسې مصرف کړلې، ډېر زیات پروګرامونه هم جوړ کړو چې نیمګړی پاتې شلو، بعضې موسسې بندې شولې، بعض خلکو دا قبول نه کړو، بعض ذهنیت راضي ونه کړله چې نه کله داسې مسله پېښېږي، کله داسې ستونزه پېښېږي، نو موږ اول خپل کور کې خپل فامیل کې خپل اسلامي نظریاتو ته نگاه کې کولی شو چې هغه ستونزې حل کړو. نه داسې یو ماده، داسې یو قانون یې جوړ کړل چې که ښځه سړي سره ستونزه پیدا کړي او سړی ښځه په یو څپېډه ووهي، نو هغه کولی شي چې هغه لاړ شي درګا ته خپل هغه عریضه هلته ثبت کړي. نه داسې امکانات نشته، دی ډېر زیات عوامل دي، یو خو ورسره هغه عنعناتو فرهنګ کلتورو او مرد سالاري ده چې موږ ویلی شو چې زموږ په جامه کې همیشه مرد اوچت ګڼل کېږي، خزه حقیق دغه کې کله چې یو ماشوم پیدا کېږي، الک پیدا کېږي، نو د دې ټول موږ حتی خپل فامیل نه خپل کورنۍ نه علاوه موږ هم سایګان هم په هغې باندې ډېر خوشحالېږي. خو چې کله جنۍ پیدا کېږي، نو په هغه پوې باندې پیدا کېږي چې اوس پلاني کړی جنۍ وشوله. حالانکه نه، که موږ اسلام ته وګورو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه خو فرمایل دي چې لور چې ده رحمت ده، څلوېښت ورځو پورې که چا کره دا لور پیدا شي نو هغې کره رحمت ورېږي. لیکن موږ که د اسلامي هغه نظریات اسلامي اصولو سره کار ونه کړو، زه نه وایم چې تاوتریخوالی به کم شي، زه فکر کوم که د غرب هغه اصول هغه جندر لفظ استعمالېږي چې موږ ته رول مشخص کړی دی د سړي او د ښځې، په هغه یو لفظ باندې موږ مخکې لاړ شو. زه نه پوهېږم چې دا تاوتریخوالی به د ښځې کم شي بلکې زیاتېږي. بله خبره دا ورووایه چې مسله دا ده چې موږ ښځو ته احترام نه لرو. البته ډېر معذرت سره دا نه وایم چې ټول نه کمتر داسې کسان شته چې ښځه وایي ښځه بس ښځه ده، ښځه د څه شي دپاره ده؟ ښځه د کور دپاره ده. بعضې خلکو ته که ته وایي چې د خپل لور باندې تعلیم وکړه، نو هغه ته یې وایي که ښځې باندې زه تعلیم وکړم، کور باندې تعلیم وکړه، نو هغه خو ځي کور ته، دلته هم کار کوي، خپل کور کې هم کار کوي. خو دې خبرې ته نه متوجه کېږي چې کله د هغې مېرمن د هغې خور د هغې دغه مریضېږي، مستقیم هغه یو نارینه ډاکټر ته څنګه لاړ شي؟ که هغه موږ په خپل خویندو باندې تعلیم ونه کړو، یو ښه معلومه جوړ نه کړو، یو ښه تعلیم یافته ښځه، یو ښه تعلیم یافته ښځه هغې کور ټول رول لوبولی شي، ځکه چې ټول د کور رول چې لوبوي یو ښځه لوبوي. نو که یو تعلیم یافته ښځه چې هغې ته تعلیم ورکړي، هغې ته ډېر زیات پوهه، هغه ډېر زیات پوهه ولري، هغه خپل حقوق سره سره د خاوند حقوق پېژني، د خواښې حقوق پېژني، د همسایه حقوق پېژني، زه فکر نه کوم تعلیم مهم شی دی. کولی شي چې موږ خپله هغه تاوتریخوالی په دې صورت باندې اول قدم دا واخلو چې جنکۍ چې کله موږ خپل زامنو باندې تعلیم کوو، لورګانو ته مساوي حقوق ورکړو، د صحت نه واخله، تعلیم نه واخله، پوشاک نه واخله، حفاظت نه واخله، یعنی هغه مینه چې موږ خپل زامنو ته ورکوو خپل لورګانو ته ورکړو. زه په او د هلکانو یا زامنو په مغزه کې دغه فکر دغه نظریه کې نه و چې دغه جنۍ ده دا تر کوره پورې قید ده، دا ستا حاکمه ده، چې هر څه وایي نو دا به کوي او ته چې هر څه وایي نو دا به نه کوي. نه، هغه هم ازادي غواړي، هغه هم آزاده ده، هغه هم آزاد مخلوق پیدا شوی ده. زه دا نه وایم چې ازادي معنا دا ده چې هغه لکه الکانو غوندې په کوڅو کې خدا نه خواسته تیر وګرځېږي. نه، هغه د تعلیم ازادي ورسره شته، هغه د صحت ازادي لري، هغه د اعلی تعلیم حاصلولو ازادي لري، هغه د خپل د خوښې واده ازادي لري، هغه د کور یا کورنۍ د فیصلو په دغه برخه اخیستلی شي ازادي لري، هر یو برخه کې. هغه کله چې موږ د حقوق ښځو ته ورکړو، زه فکر نه کوم چې کله د جندر لفظ چې دا غرب استعمالي موږ په جامعه کې هم د جندر د پاره د تلف پیدا شي نه. زه همیشه انداز په هر پروګرام کې وایم چې الحمدلله موږ د یو دین یو داسې مذهب لرو چې ټول کنه ډیر زیات احترام او حقوق او لوی حقوق چې ورکړل شوی ده ښځه په اسلام کې ورکړل شوی. تاسو ماته دا وښایئ چې په کوم مذهب کې اوله ښځه تجارت پیدا شوې ده. بلکې ما څنګه خپل مخکې خبرو کې وویلې حضرت خدیجه رحمت الله علیه هغې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره تجارت کول، حتی باید د دې شلو چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړله. بله خبره موږ برازو د حضرت بی بی عائشه رحمت الله علیه زمونږ بل بی بی چې ده هغې هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث پیدا صحابه او سره شریک کول او د هغې په باره کې به خبرې کول. نو څنګه موږ ته بعضې خلک وایي چې ښځه حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي؟ تاسو ماته دا لفظ وایي چې په کوم صورت کې، په کوم آیات کې، په کوم حدیث کې، په کوم پیغمبر، کوم صحابه دا خبره کړې ده چې تعلیم ممانعت دی؟ نه.
ډېره زیاته مننه اغلې امیرې له تاسو نه، او اغلې احمد زی له تاسو نه هم مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.